استودیو 8 صبح نشان میته میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیات من نه کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د دې او ساعته خبرونه اوریدو ته خراغلست. در روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر احضار د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سره د پاکستانی چارواکو لخوا ناسم چلند شوی دی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي، او ترکی چارواکو د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د آی اس آی لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسیپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه ځایت کړي او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري بندوي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسله والو دوه کسان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پېښه تېر ماښام د ښار په دوهمه ناحیه کې وشوه. ښاغلی اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یوه یخچالي موټر کې پټ شوي وو، او د دوشنبې په ورځ په شانتی ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچال فعال نه و. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي، او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. رویټرز او اسوشیتد پرس خبری آژانسونه د یو جګپړي ترکی مقام په حواله چې نو غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی، او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړې څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 16مه نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدرز د ایران د قضایه قوه مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې پر خامنه‌ای راټول دي او د هغه بې ثباتون کې پالیسي تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او د ودانۍ د اشغال له څلوېښتمې کلیزې سره په یو وخت کې لګول کیږي. د 1909 کال وبخې د 1909 کال د نومبر په څلرمه نیټه یو ډله قهرجن اعتراض کوونکي په تهران کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته ننوتل او له 500 زیات امریکایان یې برمته کړل. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرعلي ښارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله د منلی دی. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم دا وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی. نور جزئیات ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمېنې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې په دغو شارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. په هغې لمې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې واد کې افغان شرجدافیر ورغوښتی وو او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هیواد کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپل ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هیوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هیواد د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هیواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي، خو د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري. ښاغلی خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر دې حد پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هیڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي. تدیر هدف پوری لهغه ممکن نه لارو لارو او چارو استفاده کوي چې د منافی تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لډیر مودې ترنګلې پاتې شوې. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاورو کې طالبانو ته چې د افغان دولت اومده وسلواله مخالفت ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تیرونی داس محل لا ډیرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لور یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاورې راکټي بریدونه وشتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د ناری ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو پر راکټي بریدونه کې شپږ پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان پر راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنې کړه.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستنګزي چمتو کړي.
په دوبۍ کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبۍ د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نمونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلې دي. د مقالې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی ولور پوری چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکو وو د الوتکې د خړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو لمخې لخپلې خځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو لمخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مختوړي او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسم کړنه رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره لدی چې څو واره هڅه کړې په دې رپورت کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دری ځواب ویلی. یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2015 کال تر سره شوې. د خبرونې په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابۍ ورسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله و چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلای شي. د خبرونې په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوز د شمیر تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپل دښمنانو په نسبت له فوق العاده خو امکاناتو برخمن وو. لدی سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونې په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو ور بیا جنگونو ته ورستنه شوه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې. قدر منوریدونکو، د لژمنې سره سم د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته را بولم.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی پدی اړه باندې ډیر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجی سره د تبلی په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخانه چې تبله نه ویني بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، ژغ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناس ته ډالۍ شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانۍ شاعرۍ غوښتنې هماغوي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکي ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکي ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوس د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او عبادتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ د ارواښاد شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزخ د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلی حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ پاستازي توپ قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزي خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بله وینا واوروله. نوموړي در وخت استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره منلې، همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه وکړه، هغه مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخه خندق کاغو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نانوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امن وي، چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي به پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوالور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړم، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه مسکزو د ولس منګیری عوام سے څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګمار کدی پریکړه سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګمار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو موړی وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیری هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون زامن سره اوسیږي، نو اتمن د ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي مرامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خی بیلګی ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي، د هغه ابتداء د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعي علیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه، او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سبقانان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وي او دا بل چې دې ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونو جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونو جوړ دی
او استاد د پاس پی د پاس چې پی لګیدلې دا ربر غونډ دا څه دی
دا چې دا سرمن دا چې دې د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل خپل کیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دل تشکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښ کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پوډر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زی
او ته سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دازیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو غوښوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپری دي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه چې یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې داخل زموږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زموږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيسته
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درز او غب دي درز او غب دي درز او غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دا غشوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دو موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدا نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلي یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د سه وشه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه وشه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکي دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیوینه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وی ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غغی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغی
نه مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیر مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري
چې ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړه
دا تینګړه ټیکړه او مغولي به کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لګ زره
او غوغه
دمو غولی شلا
دمو غولی خان
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیک
کلاسیک هغه سره مده کلاسیکلی خدام غولی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغولی
ته د روپک مغولی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغولی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغولی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغولی
بالکل بالکل
دواړه سیمه سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دي دا مو ضرب دي او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټه تیمه ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې وي چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کو زبي ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دوا درې ترو پورې وایي
صحیح صحیح
یو دوا درې سلور
یو دوا
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی ام دغه شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې مونږه ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادر شدا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرام کې ستې
دغه کې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دی شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره ما غسه طرز غسل ک ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمینم مسایت کیګه ما غوښ چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دي شته شته
او ولې بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي سي اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی په خیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژنې نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح دا کیرو کې لږ خیر دی او مې
تو
یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې ټول نظر
مزرعتم غواړم بخنه غواړم ټول.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې دا او خراغلاست ورته وایي.
ډیره زیاته مننه وګمه جانې، هر څه نمخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم. خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
ډیره زیاته مننه. زباله تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټول نه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الی د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې که دی تو بازه که راغلی بیتونه داسی دی. فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. و سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه مې پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. یا زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
ذکر خو مې رسمي ذکر مې ښوونځی مې نه دا ویلې، په ځانځي ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناسي هغه یو ډېر ادیب او داسې کس چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم لري. نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر خان داز مونته ذکر راکړه
bale لکه څنګه چې ما مخکی ویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شیرونه وایست او د شیر ټولګه مو هم چاپ شوې ده نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هر کله ورنوشي کڅنګ
هو ان شاء الله بس پام دې هله سي د دوستانه ولول یو مغوی ما تخبل هغه څه چې دوی پکې خوښسي وي دی نه دی خوښسي وي غوی نظر ز پری واخلمه او خوښسي دی غوی د خوښي وړ وګرځي دا شیرونه
bale په شیر کې شاعران وایي چې موږ د الهام لمخې شیر وایو نو څنګه دغه الهام تا ته درځي
او بشک شیر به الهام ذکر داسې وخت راځي چې ورس کې دوه درې شیره ما لیکل دی او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلای نو شاید همدا الهام
خبره وي وو استا په شیر باندې د چا د شیرونو ډیر تاثیر دی یعنی اغیز د کم شاعر شیرونو پتا کړی دی
اغیز ما له ماشوم ته نو مش کم شیرونو لسی دی په سر کې مې اولنۍ شیر چې ما کله زل شیر سره آشنا سوی ما هغه شیر ما لست هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې مغه ما ولوست نو هغه د شیر سره لومړی ځل چې زه آشنا شوم هغه نو هغه به ډیر مې خوښ شو کنه هغه وخت په معنا نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاسره کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به مې همیشه لوستلو ډیر به یاسر روان کو زما کور کې زما عمه شاعره و دغه شیرونه به مې ډیر لوستلو او دا هیله به مې واسي کاش کزم دغه شعر ولیکلای سم
bale تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده نو تاسو فارسی شعرونه لری
نه ما خپل فارسی شعرونه نه دي لیکلي خو مګم ډیر مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسی ادبیات مې ډیر لوستي دي ډیر مې خوښیږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مشاعری تر سره کولی خپل خواندورونو سره نو دا زمانو فر خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښېدل بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم لکه غد پیر محمد کاروان استاد شاعري د چې ډیر مې خوښېږي بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرار دن کې د سالک صاحب شاعري د استاد د سعود صاحب شاعري د درویش دورانی استاد شاعري د ډیر د معاصر کې د ډیر استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم ډیر ډیر
خوانته اول ځل چې تا کله شیر ولیکلو چا ته دی ورکارا کړ او ته مدي څو
لومړی مې شیر ولیک خپل نکته مې وراو
بیا د عکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ ډیر زه حسن زکه هغه شیر ما لیکلای نو ډیر وخت به زما ذهن کې شیرونه راتل خو ما لیکلو جرأت به مې نش کړم همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شیرونه راتله ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به م د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نشم ویل دا به دومره ښه شینې ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ وو او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې د لیک ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر سوي نه اخبار څه چاپ دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پاس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولې که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوئ یعنی تاسو موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعره کېدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راته کاش کې ماملي کلیو نو بیا به ممدا وسی زین بیتونه منظم هغه به جملې به ذهن تراتلې نو بیا مې ویل چې ممدا وسی دا باور مو کوم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به یې هڅولم چې ته کولای سې همیشه به راته ویل چې ته کولای سې به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دا منې امید زکف در طلب کو شما دې دا منې امید زکف دولتی هست که یابی سر راه گاهی دا شیرو چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تا سره ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانه کې د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې او رکړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو ماته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ راوست جاکټ مې واغوست پر شوګو مې پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغو ژغ نه و
ما
سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی ناشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال